با شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در آمریکا غک دنن پنج شنبه د مهمو خبرونو سرټکی. د هرمز په تنګی بشپړ کنټرول، د لسګونو کشتیو مسیر بدلول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د پاوز مرکزی قومندانې وایي چې دوی د هرمز په تنګی کې د 950 کشتیو د تګ راتګ لاره بدله کړې ده. ولسمشر ترامپ وایي چې پوځیان پر تنګی بشپړ کنټرول
لري.
د نشه یي توکو پر ضد د امریکا او کولمبیا مبارزه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د کولمبیا نوی حکومت له واشنګټن غوښتي چې د نشه یي ترهګرۍ په ضد په ګډو پوځي عملیاتو کې همکاري وکړي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نیول شویو کارکوونکو د خوشی کېدو غوښتنه. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو دوه او د نا دولتي مؤسسو شپږ کارکوونکي ژر تر ژره له قیده خوشی کړي.
السلام علیکم. د امریکا غا خبری خبرونه ته خراغلاس نن پنځ شنبه د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې د 14 ده. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه ذکر شوې دي. هله دا په دې نیم سات کې موږ سره مل وسی. د خبرونه د امریکا غا په فیسبوک پانه او یوټیوب چینل باندې هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه برېښنا عمر خېلې يم. د امریکا د متحدو ایالاتونو د پاوز مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي چې دوی د هرمز په تنګی کې د 950 کشتیو د تګ راتګ لاره بدله کړې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنگټن د هرمز په تنګی بشپړ کنټرول لري. احمد شکیب دا موضوع تعقیب کړې ده او حال به ورنه واخلم. شکیب جانه، په هرمز تنګی کې څه روان دي او د امریکا پوځیانو تازه څه اقدام کړی دی؟
برخنا، امریکایی پوځیان وایي چې سمندري محاصره روانه ده او د هر هغې کښتۍ سره به قانوني چلند کیږي چې د هرمز په تنګي کې د محاصرې له اصولو نه سرغړونه کوي. د خبرو زاویه له پرون راهیسې بدله شوې او دوه ورځې مخکې متحدو ایالتونو او ایران د یو بل نه د غرامت یا تاوان ورکولو غوښتنه کوله. اوس په هرمز تنګي کې د بشپړ کنټرول ساتلو بحثونه روان دي. سنکام د چهارشنبې په ورځ د اکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي،
د اګست تر 12 پورې د امریکا ځواکونو 950 سوداګریزې کښتۍ بل لور ته ګرځولې دي. درې یې له کاره غورځولې دي او دوه کښتۍ ته پورته شوي چې د محاصرې د اصولو عملي کېدل یقیني کړي.
تر دې یوه ورځ مخکې د سنکام ځواکونو یوه کښتۍ چې د پاناما بیرغ پرې لګېدلی و او د عمان له خلیج نه د ایران بردر ته د تیرېدلو هڅه کوله له کاره غورځولې وه. ولسمشر ترامپ او امریکایي پوځیان د ایراني بندرونو روانه سمندري محاصره اوسپنیز دیوال ته ورته بولي. امریکایي پوځیانو په داسې حال کې د خپلو د ځینو سوداګریزو کښتیو د مسیر د بدلولو خبر ورکړی چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په هرمز تنګي باندې امریکا د بشپړ کنټرول ډاډ ورکړی دی. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د ټروث سوشل په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې دوی به پر هرمز تنګي خپل حاکمیت وساتي. د متحدو ایالتونو ولسمشر یو ځل بیا یادونه کړې چې ایران سمندري او هوایي ځواکونه نه لري او د ایراني رژیم لخوا نشي کېدی چې د خپلو سرتیرو تنخواه دی ورکړي. ترامپ ټینګار کړی چې ایران خبرې کوي اما عمل نه کوي.
امریکا د هرمز پر تنګي بشپړ کنټرول لري. فکر کوم چې موږ به دا وساتو. زموږ سمندري محاصره د هر چا د خوا اوسپنیز دیوال بلل کیږي او ایران په دې اړه هیڅ نسی کولای.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پنجشنبه په ورځ په خپل اکسپانې کې لیکلي چې واشنگټن د هرمز د تنګي په تړاو په خپل تګلارې کې یوه لویه غلطه محاسبه کړې ده. په همدې حال کې د ایران د بسیج ځواکونو نوی ټاکل شوي قومندان حسین طیب ویلي چې د هرمز تنګی د ایران د کنټرول او مدیریت لاندې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ په سیمه کې څه ناڅه 50,000 پوځیان دېر کړي او ډاډ یې ورکړی چې دغه ځواکونه د منځني ختیځ او هرمز تنګي تحولات لنګدې ساري او د تیارسي په حالت کې دي. برېښنا،
احمد شکیب تاسو ته مننه مونږ به په سیمه کې پاتې شو او نورو خبرونو ته به دوام ورکو مننه د ترکیه د دفاع وزارت نن پنجشنبه ویل چې ترکیه، سعودي عربستان او پاکستان به د هغې پوځي هوکړې له مخې چې تېره اونۍ د دغو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه خپل جګپوري چارواکي سره راټول کړي. ګډ پوځي تمرینونه به وکړي او د دفاعي صنعت په برخه کې به خپله همکاري پراخه کړي. دغه تړون د اګست په 1 د سعودي عربستان په مکه کې لاسلیک شو. د تړون له مخې په هر یو غړي هیواد وسلوال برید به په ټولو غړو هیوادونو برید ګڼل کېږي. د ترکیه د دفاع وزارت په انقره کې د خپلې اونیزې غونډې پر مهال ویل د دې هوکړې اساسي موخه دا ده چې د دفاعي او پوځي اړیکو لپاره لا ډېر بنسټیز او دوامداره چوکاټ رامنځته شي. د هوکړې یوه بله برخه ګډو پوځي تمرینونو ته ځانګړې شوې ده. د متحده ایالاتونو د جګړې وزیر پیټ هکزت ویلي چې د امریکا پاوز په لویدیځه نیمه کره کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو په خلاف مبارزه پیاوړې کړې ده او په دې مبارزه کې له هغو تاکتیکونو څخه کار اخلي چې د القاعدې او داعش په خلاف په جګړه کې کارول شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې وګورئ.
د جګړې وزیر پیټ هکسټ وایي د امریکا پوز به د مخدره توکو د قاچاق کوونکو جنایي ډلو د ځپلو دپاره له هغه تاکتیکونو څخه کار واخلي چې د القاعدې او داعش په خلاف یې کارولی دي. هکسټ چې د چهارشنبه په ورځ د پاناما په یوه ځنګلي عملیاتي روزنیز کورس کې خبرې کولې وویل د امریکا پوز به هره هغه ډله په نښه کړي چې د مخدره توکو قاچاق کوي او امریکایانو ته ګواښ پېښوي.
Anywhere you traffic drugs or you threaten
تاس چې هر ځای نشي تو کې قاچاق کوي یا د امریکا خلکو او زموږ شریکانو ته غواخ پیښوي تاسو به د داعش یا القاعده په څیر یو هدف وګڼل شئ. مونږ 25 کاله په دې لګولې چې د نړۍ په هر ځای کې د شبکو د پیژندلو او په نخ کولو لپاره د عملیاتو لړۍ لاپسې پیاوړې او اغیزمنه کړو. نو ولې د غوړ امریکایانو دغه مهارتونه دلته ونه کارو؟
هکسټ وویل د امریکا د پوز شمالي او جنوبي قومندانې ګمارل سوي چې په لویدیځ نیمه کره کې په ګډه د کوکاین، فنتانیل او نورو نشئی توکو د قاچاق د جنایي شبکو په خلاف بیرحمه مبارزه پلی کړي. هکسټ په پاناما ښار کې په لاتین امریکا کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو جنایي ډلو په خلاف د پوځي ائتلاف متحدینو ته د وینا په مهال کولمبیا ته په دغه ائتلاف کې د ګډون لپاره شراغلاست ووایه.
کولمبیا هاز اولریډی ریکوېستډ د ډپارټمنټ اف وار
کولمبیا لوړاندې غوښتنه کړې چې د جګړې وزارت د نشئی توکو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له کولمبیا سره یو ځای شي. همدارنګه د ترهګرو او ترهګرو شبکو د لمنځوړلو لپاره د ګډو پوځي عملیاتو د اجازه غوښتنه هم کړې ده. ډیره مننه.
د جګړې وزیر په کولمبیا او وینزویلا کې د ورستیو زلزلو له قربانیانو سره د امریکا بیړنیو مرستو ته اشاره وکړه. وی ویل چې متحده ایالاتونه یو ښه متحد او شریک کېدای شي.
دا
خبره په بشپړه توګه څرګنده ده چې متحده ایالاتونه تر ټولو غوره متحد ده. ډېر بهرني لوبغاړي شته چې نورې اغیزې راوړي، که هغه چین وي، روسیه وي او یا ایران. زما مطلب دا دی چې هغه روسی هوایی دفاعي سیستمونه چې ټاکل شوی و د کاراکاس دفاع وکړي بریالی نه شول. هغه کیوبیایي ساتونکي چې ټاکل شوی و د مادورو ساتنه وکړي هم ونه توانېدل.
هکسټ زیاته کړه چې اوس ویني چې کیوبایان او روسان له وینزویلا څخه ایستل کیږي، په کولمبیا کې نوی حکومت رامنځته سوی او د پاناما کانال په دواړو خواوو کې د بندرونو نوي قراردادونه لاسلیک سوي دي. متحده ایالاتونو تیر کال له پاناما سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې امریکا د پاناما ځینې تاسیسات د ګډو پوځي روزنو او بشردوستانه ماموریتونو دپاره وکاروي.
د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی سرتیره رابرت ګلمن چې په روسیه کې لبند څخه خوشی شوی او بیرته امریکا ته ستون شو. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی وو چې ګلمن به د سه شنبه په شپه د واشنگتن ډي سي په انډریوز هوایی اډه کې راښکته شي. د ولسمشر مرستیال سباستیان ګورکا د چهارشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی سرتیره په خوندي توګه بیرته د امریکا خاورې ته ستون شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ستیف ویتکاف دا شپه ځانګړې شپه وبلله او هیواد ته د ګیلمن د بیرته ستنېدو هرکلی وکړ. ګیلمن چې د امریکا تابه دی د 2022 کال د جنوري په 18مه په روسیه کې ونیول شو او روسیه په 10 کاله بند محکوم کړ. هغه تر 1668 ورځو بند تیرولو وروسته د سه شنبه په ورځ د بشري دلایلو له مخې خوشې شو. د امریکا لوی څارنوال تاد بلانچ پرون چهارشنبه د کډوالۍ په تړاو د درغلیو په تور د 11 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په دغو کسانو تور لګېدلی چې د کډوالۍ د درغلیو په یوه پراخه شبکه کې فعالیت درلود. دغې شبکې د شاوخوا یوې لسیزې په موده کې د چینایي او امریکایي اتباعو ترمنځ څه باندې زر ودونه یوازې د دې لپاره برابر کړي وو چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې د استوګنې حق ترلاسه کړي. بلانچ ویل دا قضیه د امریکا په تاریخ کې د تش په نامه جعلي ودونو په تړاو له تر ټولو لویو پیښو څخه یوه ده. دغه په وینا تورانو کسانو له دغو ودونو څخه د گرین کارت د ترلاسه کولو لپاره استفاده کوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت به د همدې روانې اګست میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي. د ولسمشر په وینا میرمن لیویت غواړي له خپلو دوو کوچنیو ماشومانو او کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي، خو له سپینې ماڼۍ تر وتلو وروسته به هم د سپینې ماڼۍ بهر د ده له مهمو سلاکارانو څخه وي او په جمهوري غوښتونکي ګوند کې به فعال رول ولري. ګالیا رڼا نورستانۍ د خبر نور جزئیات لري. ګالیا جانې، ولسمشر ترامپ د کارولین لیویت د دندې پرېښودو په اړه څه ویلي دي او له سپینې ماڼۍ تر وتلو وروسته به د هغې راتلونکی رول دقیق څه وي؟
برښنا جمهور رئیس ترامپ تروت سوشل کې د کارولین لیویت د پریکړې درناوی کړی او هغه له خپلو تر ټولو باوري سلاکارانو او یو غوره رهبره بللې ده. ترامپ ویلي لیویت به د سپینې ماڼۍ له دندې وروسته هم د حکومت څخه د باندې د هغه د جمهوري سلاکارې په توګه کارت دوام ورکړي او د کانګرس د منځنۍ دورې انتخاباتو پر مهال به په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې یو اغیزناک غږ وي.
زموږ د سپینې ماڼۍ غوره وایاند او زما له تر ټولو باوري همکارانو څخه یوه کارولین لیویت به د میاشتې په پای کې خپله دنده پرېږدي څو له خپلو کوچنیو ماشومانو او کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. زه د هغې په دې پرېکړې بشپړ پوهیږم او درناوی کوم.
او د ترامپ وینا لسمین معنی څخه د لویت وتل له سیاسي ډګر څخه د هغې د وتلو په معنا نه دی. کارولین لیویت 18 کلنه ده او د امریکا په تاریخ کې د سپینې ماڼۍ تر ټولو ځوانه وینده بللې ده. هغې په 2025 کال کې په جنوري کې دا دنده پیل کړه او ټاکل شوې چې د 2026 کال د اګست یعنی د همدې میاشتې په پای کې دغه دنده پرېږدي. لویت د دوو ماشومانو مور ده او ویلي دي چې غواړي له دندې تر وتلو وروسته خپلې کورنۍ او ماشومانو ته ډیر وخت ورکړي. لویت د اکس په شبکې کې لیکلي دي چې د سپینې ماڼۍ د ویاندې په توګه خدمت ورته د ژوند ویاړ او یوه نه هیریدونکې تجربه وه. خو هغې وویل چې د دې سختې دندې او د دوو کوچنیو ماشومانو د روزنې ترمنځ د توازن ساتل ورته ستونزمن شوي دي. مرستیال ولسمشر جیلی وینس هم د کارولین لیویت د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې هغې د ادارې یوه تر ټولو سختو دندو څخه په ښه توګه ترسره کړې ده. وینس ویلي لیویت د ولسمشر ترامپ د اجنډا په بیانولو او دفاع کې یوه له تر ټولو اغیزناکو غږونو څخه وه او خپله دنده یې په وقار او ځیرکتیا ترسره کړې ده. د سپینې ماڼۍ د دفتر مشرې سوزي ویلز هم د بهرن امداشان د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اف بی آی مشر کاش پتیل هم د لویت د کارستاینه کړی او هغه ته د راتلونکي لپاره د بریا هیله څرګنده کړې ده. لویت ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ ترې د حکومت د چوکاټ څخه د باندې د لوړ پوري سلاکارې په توګه د کار کولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې تل به د جمهوریت غوښتونکو ګوند او امریکا بیا عظمت تر ورسوي لپاره به مبارزه جاری وساتي.
د خپل لور تر زیږېدو وروسته چې سپین ماڼۍ ته سنه شوم، احساس مې وکړ چې نشم کولی هغه مور واوسم چې زما دوه کوچني ماشومان مستحق دي، او هم د سپین ماڼۍ د ویاندۍ دندې ته اړین دوامدار وخت، انرژي او پاملرنه ورکم.
لویت د ترامپ د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین د مطبوعاتو مسؤله هم وه، او د ترامپ لومړۍ د اداره کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو په دفتر کې کار کړی و. هغه په 20 کلنۍ کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ځوانه د سپینې ماڼۍ وینده شوه. تر اوسه ولسمشر ترامپ نه دی ویلي دي چې د لویت ځای به څوک ونیسي. برښنا
ګلې جانې، ډېره مننه، ښه ورځ ولری.
د برازیل تودو پی خوڅخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو و پاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
د بشری حقوقو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي د ملګرو ملتونو دوه او د نا دولتي مؤسسو شپږ کارکوونکي خوشي کړي. سالم مندوخیل د خبر لخونې را سره دی چې په دې اړه نور معلومات ورڅخه واخلو. مندوخیل صاحب، په خیر راغلی. دغه کسان چې د خوشي کېدو غوښتنه یې شوې ده څوک دي، او آیا طالبان ویلي چې ولې دوی نیول شوي دي؟
برښنا جانې، دا شپږ کسان په کابل کې د یوې نادولتي مؤسسې کارکوونکي دي چې د راپور د مخې له خپل دفتر څخه په جبر لادرکه کړل شوي دي. ملګرو ملتونو همدارنګه تایید کړی ده چې د دوی دوه کارکوونکي په هرات کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه نیونې تایید کړي او یا رد کړي نه دي، خو ویلي دي چې په دې اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو د 15 کلونو له بشپړېدو سره نړیوالو ادارو او نادولتي مؤسساتو له دې وړاندې هم په دغه هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د پیښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د تازه راپور نور جزئیات په دغه رپورت کې ګورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د چهارشنبه په ورځ ویل چې د شزو او ماشومانو د حقوقي څیړنو بنسټ شپږ نارینه کارکوونکي تیر میاشت په کابل کې د دغه ادارې له دفتر څخه په زور لادرکه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د جون په 12مه د طالبانو امنیتي کسانو په کابل کې د دغه بنسټ پر دفتر چاپه وواله، د کارکونکو شخصي وسایل ضبط کړل او دفتر یې وتاړه. وروسته یې له کارکونکو څخه د هغوی د فعالیتونو په اړه پوښتنې وکړې. د دغه سازمان په وینا د دغه کسانو کورنیو ته تر اوسه د هغوی د اوسېدو د ځای، روغتیایي وضعیت او یا هم د احتمالي تورونو په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل:
یوناما has not been informed of the charges.
یوناما ته تر اوسه په هاغوی د لګول شو تورونو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، او اجازه هم نه ده ورکړل شوی چې له هاغوی سره لیدنه وشي. یوناما له چارواکو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د چارواکو امتیازات او مسؤلیت یقیني کړي. یوناما د امنیت شورا د روحانه ماموریت لمخې فعالیت کوي او د دغه نیونو په اړه د چارواکو سره خبري او تعامل کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دوه نیول سوي افغان کارکونکو هم خوشی کړي. دغه کارکونکو د یکشنبه په ورځ د هرات په ښار کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي وو. ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په پیل کې تایید کړ چې دوه کارکونکو نیول سوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان څیړونکو فرشته عباسی په یو بیان کې ویلي چې د یوناما د کارکونکو نیول د ملګرو ملتونو د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو وړتیا لګواش سر مخ کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د وروستیو نیونو په اړه د معلوماتو د راټولولو هڅه کوي، خو تر اوسه ورته وروستي او روښانه معلومات نه دي رسیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نا دولتي مؤسسو د کارکونکو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې خبريږي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمن کېدو 15 کاله پوره کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغاګي ادارې یا اوچا نورستان ولایت کې د سیلابونو د یوې نوې څپې خبر ورکړای. اوچا وایي وی جوړونکې سیلاب د برګمټال سیمه هم ځپلې چې لامل یې دوه پر درې مبرخه کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي. مهمې زیربناوې لکه د اوبو رسولو شبکې، پلونه، سړکونه او کرنیزې ځمکې زیانمنې شوي او د خلکو د ژوند او معیشت سرچینې هم سختې اغیزمنې شوي دي. د خبر تفصیل په راپور کې وګورئ.
د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ سختو سیلابونو ځپلې. د دغه سیمې اوسیدونکو په وینا سیلاب په سلګونه کورنۍ، کرنیزې ځمکې، باغونه، سړکونه او د کار وړ نورې سیمې ویجاړې کړې. د زیانمنو کورنیو غړي وایي
دلته سیلاب راغلی دی، بیا پټې او دا کورونه او دا منځه وړی دی، بیا مکتب هر څه شی وړی دی، بیا 200 پورې کورونه وو همدغه وړی دی، بیا پټې وړی دی، بیا هر څه وړی دی، ځینه بیا بره بدن شاکلی دی، هلته هم سیلاب راغلی دی، بیا مکتب او لږ پټې او دا هر څه شی وړی دی، هلته هم وړی دی،
او بسترې مسترې کاسی شو یو شی شو ټولو شیانو ته ضرورت لرو، اوبه خصوصا اوبه اوبه ته مونږ ضرورت لرو، او دغسې مونږ چې هر شی کې اوس محتاط شو، یوازې دا نه چې دا کلی خلک یوازې یو کورونه نه جوړی، دلته تقریبا 2.5 کورونه پورې وړی دی، او خلک ټول هسې هوار میدان کې پرتې دي، خیمې شي مثلا یو بل شی شي مونږ ته دې راوړي، یا وړی شي یا د غوړی شي، هر شی چې مونږ ته چا چې په واسه یې هغه مونږ سره همکاري وکړي، کومک وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل ایکس حساب لیکلي په نورستان کې د سیلابونو د یوې نوې څپې نه وروسته په برګمټال کې پر سیلاب ځپلو 101 نوي کورنیو د مرستې اړین توکي ویشلي، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې ویجاړي ډیره ده او ورکړل شوې مرستې دوی لپاره بسنه نه کوي.
د نړیوال موسساتونو دا غوښتنه ده چې موږ ته کومکونه دي وکړي، موږ سره د مرستې وکړي، دا کمی مرستې چې شوې دي دا موږ ته بسنه نه کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویاندې اولګا چریفکو امریکا غږ ته وویل د اړتیا وړ اړین توکي سیمه کې پر سیلاب ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشلي دي.
زموږ بشري شریکان او ملګري ملتونه په سیمه کې شته او خلکو سره حیاتي مرستې کوي. په دې مرستو کې د بیړنۍ سرپناه اسانتیاوې، د حفظ الصحې توکي او د ښځو او نجونو لپاره ځانګړي توکي شامل دي، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې خلک لومړنۍ اړتیاوې لري. خو البته د بیا رغونې د بهیر به وخت ونیسي او دوامداره ملاتړ ډیر مهم دی، تر څو ډاډ ترلاسه شي چې خلک وکولی شي ژر تر ژره بیرته په خپلو پښو ودرېږي.
د برګمټال تر سیلاب دوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت پارون سیمه ویجاړونکي سیلاب وځپله چې په لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او درون مالي زیان یې ځایي خلکو ته ورسوه. نوشه باشنه، امریکا غږ، واشنگتن.
د ماشومانو د ژغورنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د بودجې د کمیدو له امله نږدې 600 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د ماشومانو د خوارځواکۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دغې ادارې نن پنجشنبه په یوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو څخه شاوخوا یو یې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دی. دغه اداره وایي د روغتیایي خدمتونو د کمیدو اغیز په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې ډیر دی. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شوی چې د ماشومانو د ژغورنې ادارې د مارچ په یوه ارزونه کې ویلي وو چې په وچکالي ځپلو شمالي ولایتونو کې شاوخوا 9 میلیونه ماشومان، یعنی په هر دریو ماشومانو کې یو له سخت لوګي سره مخ دی. د دې سازمان په ټوکیو 3.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي.
حقیقت پسې ګرځو د پیښو له زړه څخه په افغانستان او نړۍ د خلکو غږ اورو. دقیق تحلیل
انساني لیدلورې او حقیقت ته بې سارې او پوره ژمنتیا
د امریکا غږ پښتو خبرونه.
موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تحقیق کوو.
ملګری ملتونه وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړې کې په تیرې یوې میاشت کې په اوکراین کې 1,400 ملکی خلک وژل شوي او 2,610 نور ملکیان ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼې کې لیکلي چې د جون د میاشتې په پرتله ملکي تلفات 10% زیات شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې تیر کال په همدې مودې کې 312 ملکیان وژل شوي وو او 1,428 نور ژوبل شوي وو چې د اوسنیو شمیرو په پرتله 80% کمه وه. ملګري ملتونه وایي چې دا د 2022 کال د می میاشتې رئیسې په جګړې کې د ملکي خلکو تر ټولو ډیر تلفات دي. په همدې حال کې د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکي وایي چې 15 تنه هغه مهال ووژل شول چې یو ناچاودېدلی توکی خونسا کاوه. د کولمبیا ولسمشر ابیلاردو د لا اسپریسیا وایي د دوشنبه د ورځې د ریکتر په کچه د 2.4 درجې زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر 215 کسانو ته لوړ شوی. د ولسمشر په وینا نږدې 1500 کسان لا هم ورک دي، خو د ملکي سرچینو لخوا جوړو شویو معلوماتي پاڼو کې د ورک شویو کسانو شمیر څه باندې 4,000 تنه ښودل شوی. زلزلې د کولمبیا په لویدیځو سیمو کې ډیر ورانای کړای او په دغو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي. د کولمبیا حکومت وایي چې باندې 50,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه چې باندې 1,000 په بشپړ توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 140 ودانۍ نړېدلې دي. مرستندوی ادارې وایي له زلزلې وروسته لومړنۍ 40 تر 2 ساعتونو پورې وخت د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د مندلو لپاره تر ټولو مهمه موده ده، خو که بند پاتې کسانو ته اوبه او خواړه ورسیږي د ژغورنې دغه موده اوږدېدلی شي.
د برازیل له تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ
د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
او سم ستاسو د خوخي برخه. افغانستان له ایرلند سره د 15 لوبو د لړۍ څلورمه لوبه هم وګټله او په دې توګه دا سریزه په خپل نوم کړ. جعفر خان حال را کوي. خان صاحب په خیرونه. اول خو دې تاسو ته مبارکي او د افغانستان خلکو ته د مبارکي. د افغانستان دغه بری پاړه لکه معلومات کرا کړی.
مننه برېښنا جانې، تاسو ته د هم مبارکي، ځکه تاسو هم د کرکټ د لوبې مینهواله یاست. افغانستان په خپلې څلورمې لوبې کې هم ایرلند ته ماتې ورکړه. دا لوبه د 15 یو ورځنیو لوبو په رواني لړۍ کې په ایرلند باندې د افغانستان دریم پرله پسې بری و. البته مینهوال به پوهیږي چې لومړۍ لوبه یې د باران له کبله لغوه شوې وه او نتیجه نه وه ترلاسه شوې. افغانستان په دې بری سره اوس د دغې لړۍ ګټونکی هم شو او کبه له ایرلند نه کابل ته انتقالوي. د تیر ورځې غوره لوبغاړی صدیق قتل شو چې 133 منډې وکړې. البته له هغه سره ابراهیم ددران هم سلیزه وکړه او دواړو په ګډه تر 1500 ډېرې منډې وکړې او د افغانستان بری یقیني کړ. د دوی دغه ګډه ملګرتیا د افغانستان د کرکټ په تاریخي او بېساري لوبه بلل کیږي. دغې لوبې ته د ایرلند، سکاټلند او انګلند نه هم ځینې مینهوال ورغلي وو او هغوی هم خوشحاله وو چې لوبډله یې بریالۍ وه. ځینو مینهوالو امریکا غږ ته وویل چې دوی هیله لري چې افغانستان د را روانې شنبې په ورځ بله لوبه هم وګټي او د ایرلند څخه د 15 لوبو دا لړۍ 4-0 پای ته ورسوي.
خوشحال الحمدلله د را روانې لوبې په هیله چې ان شاء الله هغه موږ ګټو. سیرت به خپل نام کو ماشاء الله ټول ځوانان خوشاله دي. سارو بجې راغلم تر اوسه پورې الحمدلله خوشاله یم. زنده باد افغانستان.
خوشاله احساس لرو، ډیر خوشاله یم. ډیر خوشحاله افغانستان کرکټ
افغانستان ډیره بهترینه لوبه وکړه په ځانګړې توګه سیدی قتل هیله لرو چې په راتلونکي کې هم افغانستان همدغه سیریزونه وګټي او لا ډېرې بریاوې لاسته.
خان صاحب، د افغانستان بله لوبه کله ده او هیلې او تمې تینه څه دي؟
بله برېښنا جانې، هغه څه چې مې یادونه وکړه، بله لوبه البته وروستۍ لوبه د شنبې په ورځ د ایرلند په بلفاسټ ښار کې ده، په همدغه میدان کې چې افغانستان نور لوبې وګټلې او د کوربه سره دا به د لړۍ 15مه وروستۍ لوبه وي. افغان لوبغاړي له شک پرته چې په لوړ مورال سره به دغې لوبې ته ځي او هیله مند دي چې دا لوبه به هم ګټي. که افغانستان دا لوبه وبایلي هم نړیوال جام ته په ورتګ باندې هیڅ کوم منفي تاثیر ځکه نه کوي چې دوی وار له مخه نړیوال جام ته وتلي دي او نړیوال جام ته البته 2020 کال نړیوال جام ته لاره کړې ده. هغه هم کله چې ایرلند نه سالور ملوبه وګټله.
مننه هان صاحب یو لاند پښتنه بل ام در نو کوم افغانستان به د دین وروسته چیرته زی
او دا ډیره پښتنه ده افغانستان به د دین وروسته کابل ته زی او هلته به ځان د هندستان سره د بل میاشتې سیاله وته
مننه هان صاحب خیر وې سي د امریکا غږ د نن ورځې خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي ستاسو د ملتیا مننه شپې ورځې مو په خیر